درنو دوستانو ستړي مشه سار مو په خیر او نیک مرغه اوسه د ازادي رادیو د نن ورځې د خبرونو په فایل کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هر کله کوم د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس ته بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی و دا مو د دې خبرونې د سر موضوع ده خو نور ریپورتونه لرو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونه ته دا لوګر چارواکی وایي چې 14 کې پرونی یو ماشوم وژل شوی او مور ټپي شوی په همدې ولایت کې د امنیتي کمانډانې د امنیت امیر پرون په یو راکټي حمله کې ټپي شوی د بخښنې نړیوال سازمان په افغانستان کې د داعش پر پناځاینو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې د بزګرو وژل کېدل او باندې اندېښنه ښودلې ده او د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړه د مسویدي د هغه پریکړه لیک د مسویدي پر ضد رائے ورکړه چې روسي او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړ کړی و دا لوګر ولایت چارواکی وای په یو 14 کې چې پرون شوی یو ماشوم وژل شوی او مور ټپي شوی دا لوګر والی محمد انور ساکسی پرون ازادي رادیو ته ویل 14 د بهرنیو ځواکونو پر موټر شوی و خو هغه ته تاوان نه رسیدلې
دا خزر بازار کې موټرمن سرعت نیولې او د سیمه ته ځیب کې ساحه ته ولاړې د آیات د اولین معلومات چې ما ته راکړي چې په کې یو څه زخمي شوی او کوچنی ټپلکه په شهادت سره رسیدلې او بل څه ضرر نه دی رسیدلې
14 پرون د پولی عالم خار کې شوی وسلوالو طالبانو د حمله مسولیت منلې ده او ادعا کوي چې په حمله کې اته بهرني سرتیری وژل شوی دي اخو د لوګر د امنیتي قمندانې د امنیت امیر سمیع الله اتل پرون د راکټي په یو راکټي حمله کې ټپي شوی په دې حمله کې د غ درې ساتونکو هم ټپيان شوی د لوګر د امنیتي قمندانې ویان رحم خدا مخلص ازادي رادیو ته ویل چې د حمله پر مهال سمیع الله اتل خپل دنده تر سره کوله دا بخښنه نړیوال سازمان ویلی په افغانستان کې د داعش پر پناځاینو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې بزګر وژل کیږي چې د منلو وړ نه ده دا بخښنه نړیوال سازمان وایي دا د ملکی خلکو د ژوند په اړه جدي بی پروايي څرګندوي دا خبره د بخښنه نړیوال سازمان یو چارواکي په ویلامه کې چې پرونه خبره شو کړي نو موږ لري پر امریکایي ځواکونو غږ کړی چې له احتیاط د کار واخلي او په افغانستان کې د پوسی عملیاتو کې د ملکی تلفاتو مخه ونیسي دا ننګرهار چارواکی وایي چې په خوګیانو کې شپاړس تنه د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې وژل شوی او اته تنه ټپيان دي خو ځایي خلک ادعا کوي چې په دې حمله کې ګڼ هغه بزګر چې په غره کې د جنغوزیو په راټولولو بوخت وو وژل شوی دي دا ننګرهار د ولایت د رسنیو دفتر وایي دوی د پیښې په اړه جدي څېړنې کوي او ټینګار کوي چې په پوځي عملیاتو کې د خلکو امنیت ته پام وشي خو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړي سهراب قادری رسنیو ته ویلي په حمله کې دیش د سنغوزیو ټولونکي وژل شوي او څلوېښت تنه ټپيان دي د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دی دریز ولاړ دی چې د ډیورن کرخه به هیڅ کله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه پر رسمیت ونه پیژني د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون د سپتمبر په 19مه په دی اړه په اعلامیه کې کړې دا تورخم لار د تیر چهارشنبه په ورځ د څلور ساعته تک راتګ لپاره پرانستل شو په دی اړه مراسمو ته د پاکستان صدر اعظم عمران خان ورغلی او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له دې عمله له پاکستان مننه کړې په هغه اکسونو کې چې په ټولنیزو رسنیو خبر شوې لیدل کېږي چې په تورخم کې په وسه لګیدل لوحه د تورخم سرحدي ترمینل بلل شوه په ټولنیزو مسلو کې په دیاړه یو شمیر افغانانو نی وکی کړی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو هغه پریکړلیک د مسویدي پر ضد رائے ورکړه چې د روسي چین او سوریې په ادلب ولایتونو کې د وضعیت په اړه جوړه کړې و دا خبره د روسي دولتي خبري اژانس تاس کړي د ملګرو ملتونو لپاره د روسي دایمي استازي واسيلي نيبنزيانا تاس ته دا خبره کړي د امنیت شورا نه غړو امریکا فرانسې جرمني برتانیا بلجیم او کویت چې پکې شامل دي د پریکړلیک ته منفي رائے ورکړي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران په اړه ویلي چې دوی غواړي په هغه لانجه کې د سعودي عربستان د تیلو پر تایساتو د ورستې حمله لامل را پیدا شوی په سولیز ډول حال رامنځته شي د سعودي د تیلو پر تایساتو د سپتمبر په 14مه حمله وشوه دی مسلې په سیمه کې کړکیچ په بیساري ډول زیات کړي مایک پامپیو په سعودي عربستان او متحده عربی اماراتو کې له خپل متحدانو سره ترکتنې ورسته پرون ویل چې په سیمه کې په بیساري ډول کلک اتفاق پر دې دی چې د سعودي پر تاسیساتو حمله ایران کړي ایران دا تور رد کړي دي مایک پامپیو وایي
We had good productive conversations. I was sent here to work to make sure that I understood how
د ایران د بهرنیو چارو وزیر وبخی مایک پامپیو پرون په متحده عربی اماراتو کې خبريالانو ته ویل موږ اغیزمنې خبرې وکړې. زه دلته راوستل شوم چې پر دې وپوهیږم چې زموږ ملګري او متحدان د ایران د جمهوریت له لوري ګواښ ته څه ډول ګوري. زه خپل هدف ته ورسېدم او کولای شم چې ولسمشر ټرمپ ته په دې اړه څرنګه پر مخ ولاړ شي مهم معلومات ورکړم. په یمن کې اوسې ملیشه وسلوال مخکې ادعا کړې وه چې حمله دوی کړې، خو واشنگټن او ریاض پر تهران تور لګي. دوستانو خبرونه ملاحظه راډیو نه واوریدل، وړاندې به په دې خبرونه کې دا ریپورټونه او موضوعات ولرو. دا افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته ورهسار شوی و، خو د سوالونو او ثوابونو د مجلس د بندو دروازو تر شا و. تر هغې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرستی مرستیال الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته د افغانستان د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړي. پر دې موضوع په ریپورت سروې راوړي چې د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو پرون د سپتمبر په 19 وویل چې حکومت یې 100 میلیونه ډالر چې د افغانستان د انرژۍ د تولید بنیادي پروژې ته ځانګړې شوي دي بیرته ګرځي. دا موضوع هم څیړو. دا به هم واوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نامنیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د خزینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بله جدي ستونزه ده. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو او د ژوند رنګونه هم مه هېروئ. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلیلزاد پرون د امریکا د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته حاضر شوی، خو د سوالونو او ځوابونو د مجلس د بندو دروازو شاته. تر هغې وروسته بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز د استازو د مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې غونډې ته حاضر شو او په افغانستان کې د سولې په ارتباط د شو پرمختګونو په اړه معلومات ورکړل. د الیس ویلز د خبرو جریان علنی وو او د کانګرس پر ویب پاڼه په ژوندۍ بڼه خبرېده. برمن ویلز د امریکا د بهرنیو چارو وزارت کې د آسیا، د جنوب، د مرکزی آسیا او د چارو الیس ویلز د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا، د جنوب او د مرکزی آسیا د چارو مرستیاله ده. هغې ویل په وروستیو 2 میاشتو کې په افغانستان کې د سولې په لور د پام وړ پرمختګ شوی، خو وینه ویل چې له طالبانو سره د امریکا د سولې مذاکرې کله بیا پیلېږي. فرشته جلالزی نور جزئیات وړاندې کوي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلز پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په خبرو کې ټینګار وکړ چې د افغانستان جګړه د خبرو له لارې پای ته ورسیږي. او ویل چې په وروستي یو کال کې زیات پرمختګ شوی دی. الیس ویلز وویل د هغو مسلو جزئیات نه څرګندولای چې مذاکره ورباندې شوی، خو د کانګرس غړو ته ډاډ ورکړ چې هر څه په شرایطو تړاو لري.
A negotiated political settlement accepted by
well, the Georgiari Lari Dasi siyasi tawafuq che ziyat wa afghanano ta damanulo warwi da dawamdari sul la para tur tulo wara intikhab dai data da rasido la para mush porstu dul su miashto ki dir muhim par mukhta guna kridi talibano la amrika sara dialog pel kreo pa sashkal pa julai ki da khpol watanwalo sara da afghanistan da hukumat da charwako pa gaduni la khalko sara khabari kridi. د امریکا د استازو مجلس د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر الیوت انګل وویل چې د افغانستان حکومت او طالبان باید د شنیت پر اساس په داسې پروسه کې شامل شي چې د ټولو افغانانو ترمنځ روغې جوړې ته لاره برابره کړي. الیوت انګل ډیموکرات او د نیویارک استازی دی. هغه وویل د افغانستان د سولې په تړاو لا هم ډېرې پوښتنې بې ځوابه پاتې دي، او له دې سره چې ولسمشر ټرمپ پروسه لغوه کړه نه پوهیږي چې له دې ځایه به پر کوم لور حرکت کوي.
Taliban still exists.
Elliot Engel Wohl har qaddada ichi tar atla skala jagri urusta Taliban la hamsta mush putas fana bayad da de haqiqat astargi putina kro aw da khabara ham samada chi la dost sara sola nawi ta su bawar wakri chi da bia pail la para la ham zamina shta Taliban gwaadi chi mush askar da Afghanistan uzi aw mush ham gwaadi chi khpar askar Kurdistan kro. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د سپتمبر په 9 وویل چې له طالبانو سره مذاکرې لاغو شوې. ډونالد ټرمپ له طالبانو سره مذاکرې د کابل په 2 میکرویانو کې تر وی حمله وروسته لاغو کړې چې زیات شمېر ملکی افغانان او یو امریکایي عسكر پکې ووژل سو. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت خاص استازي زلمی خلزاد په غیر مترقبه ډول د سپتمبر په 15 نیټه له کابل قطر او بیا واشنگتن ته ستون شو. دا نه د څرګنده چې زلمی خلزاد پرون د بندو دروازو شاته د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې غړو ته څه ویلي دي. دا هم نه ته جواب تسوي چې د خلزاد د ایثار غونډه ولی د بندو دروازو شاته و. د امریکا د متحده ایالاتو بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د تیرې سه‌شنبه پورز په یو بیان کې ویل چې وسوال طالبان د سولې د خبرو بیا پیل غواړي باید خپل تعهد سولې ته څرګند کړي.
خواته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د سپتمبر مایک پومپیو ویلي چې حکومت به سل میلیون ډالر چې د افغانستان د انرژي د تولید د بنیادی پروژې لپاره څنګه شوی و بیرته وګرځوي. دا پومپیو شرپا د افغانستان په جنوب کې د غزنی او کندهار د کجکی کی او کندهار ترمنځ د برېښنا د 15 سبسټیشنونو او د برېښنا د لینونو لیکدولو پروژې ته پدې اړه به د فرشتي جلالزی څخه نور تفصیل واورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویلي چې د افغانستان د تدارکاتو ملي اداره ناکامه سوي چې د مالی ادارې په برخه کې د شفافیت او حسابدهۍ پر ټول تللي ګامونه پورته کړي. د تدارکاتو پر ملي اداره په کابل کې د امریکا سفیر هم په ورستیو کې جدي نیوکه وکړه. د افغانستان د برېښنا شرکت د سپتمبر په 15 نیټه اعلان وکړ چې په شمال کې د برېښنا څلور ستنې الوزول سوي او له دې امله د ازبکستان او تاجکستان د وارداتي برق جریان قطع دی. لدې عمله په کابل کې څو ورځې د برېښنا جریان پریو. په دې پسې د امریکا سفیر جان باس پر ټویټر ولیکل مار ویدلی چې د تدارکاتو ملي اداره د کابل د حرارتي برېښنا لپاره د تیلو د اخیستلو اجازه نه ورکوي. جان باس ولیکل امریکا او د ناټو د غوث ناتړ ماموریت په افغانستان کې د امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي او مرسته ورسره کوي چې د برېښنا نړیدلې ستنې بیا ورغوي. خو آیا دا خبر سم دی؟ د تدارکاتو ملي ادارې د جانباس خبر رد کړه او ویل چې دوی هیڅ ستونزه نه ده پېښ کړې او نه یې لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هم په کابل کې تور شپه او د خلکو ستونزو ته اشاره کړې وه. هغه پرون ویل چې په افغانستان کې به د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د څارنې او ارزونې له خپلواکې ګډې کمیټې سره ټولې مرستې د دې میاشتې له پای ته رسېدو سره بندې کړې. مایک پومپیو ویلي دي چې د ادارې خپل کار سم نه دی ترسره کړی او د دې توان نه لري چې د افغانستان خلکو ته د ښې راتلونکي د جوړولو لپاره د نړیوال لهڅو سره ملګرتیا وکړي. واشنگتن هم داسې پرونی بیان کې اعلان کړی چې 60 میلیونه نور ډالر به هم چې افغانستان سره د مرستې لپاره بیل شوی وو په هغه هیواد کې د اداري فساد او د شفافیت د نشټوالي لامل راوګرځول سي. په بیان کې ویل شوی چې د غنی حکومت د مرستو په مصرف کې شفاف نه دی او حساب یې هم نه دی ورکړی. دا اول وار دی چې د امریکا متحده ایالاتو د افغانستان له حکومت د مرستې د پیسو د بیرته ګرځولو پریکړه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ویل چې د امریکا مالیه ورکونکي او د افغانستان خلک د امریکا پر حکومت پدې کې حساب کولای شي چې کورته جوته سي چې د مرستې پیسې به ځای لګول کیږي عاجل اقدام کوي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو په اداره یو ای سیټ کې د افغانستان او پاکستان د برخې سرپرستی مرستیالي کارن فریمن پرون د امریکا د کانګرس د بهرنیو اړیکو د کمیټې په استمایي غونډه کې له افغانستان سره د مرستو په اړه لنډی خبري وکړه. په کانګرس کې پرونی غونډه د ټرمپ د ادارې د افغانستان پالیسی تر نوم لاندې جوړه شوې وه. غونډې ته میرمن فریمن وویل چې د روان کال په پیل کې په کابل کې د امریکا سفارت د امریکا د ټولو ملکي مرستو ارزونه وکړه چې په دریو اړخونو یې تمرکز درلود: د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ، د افغانستان د دولت د ثبات ټینګ ساتل او د افغانستان د خودکفایي په لور د حرکت ناتړ او د سیاسي پروسو لپاره زمینه برابرول. کارن فریمن وویل موږ د افغانستان پر مالیه وزیر ټینګار وکړ چې شفاف اغیزمن او داسې حکومتي سیستم چې د خلکو اندیښنو او غوښتنو ته ځواب وایي ضروری دی څو خصوصي سکتور وده وکړي او دلته پانګه راجلب سي. د امریکا د نړیوالو پراختیایي مرستو اداره یو ایس ایډ وایي چې افغانستان په وروستیو 3 کلونو کې 3.5 میلیارد ډالر ملکی مرستې ترلاسه کړې دي. د اسوسییټډ پرس په حواله د امریکا د حکومت پرونی اعلان به د غنی پر حکومت فشار زیات کړي چې په افغانستان کې د شفافو او معتبرو ټاکنو د ترسره کولو لپاره د پومپیو مخکنی بیان جدي وګڼي. د افغانستان د جمهور ریاست ټاکنې د میزان په شپږمه دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په متحده عرب اماراتو کې خبريالان ته وویل موږ خپلې غوښتنې واضح مطرح کړې دي: آزاد او عادلانه انتخابات. موږ باید د ملاتړ لپاره هر کار وکړو او په سیمه کې له ټولو خواوو ټولو رهبرانو او د افغانستان له هر وګړي غواړو چې پر دې لور حرکت وکړي. د افغانستان حکومت تر اوسه په دې اړه چې د امریکا حکومت ټول 1.5 میلیون ډالر ورڅخه ګرځولي او د اداري فساد د شفافیت او د حسابدهۍ د نشټوالي خبرې کړې ده خبرګون نه دی څرګند کړی. خو د افغانستان حکومت مخکې مکرراً ادعا کړې چې د اداري فساد پر ضد جدي مبارزه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو موږ غلا ازادي رادیو ناوړی وسم دا چی نړیوال رسنې د افغانستان په اړه سوي سفی ولستانک زیورته کتنه کړي.
نیویارک ټایمز روسپانی لیکلی ټرمپ باید له طالبانو سره بیا خبرې پیل کړي. د مقالې لیکوال لیکلی د امریکا او طالبانو د سولې د خبرو تر لغوه کېدو وروسته د طالبانو بریدونه او هوایی حمله زیاتې شوې دي. د نیویارک ټایمز په دې مقاله کې راغلی د طالبانو په بریدونو کې ګڼو ملکانو ته مرګ ژوبله اوښتي. په دوام کې راغلی د خبرو د بندولو لپاره د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ دلیل بې معنا دی او متحده ایالاتونه د تاوتریخوالي د زیاتېدو د یوې برخې مسؤل دی. د روسپانی په لیکنه خلک د افغانستان په کلیو باندې کې د امریکا او افغان ځواکونو په هوایي بریدونو کې زیانمنېږي چې د لیکوال په باور څوک نه پرې خبرېږي. ورسپانې د امریکا او افغان چارواکو دا استدلال هم راخیستی چې وایي طالبانو د ښارونو د نیولو لپاره هڅې چټکې کړي خو دوی یې په وړاندې پوځي فشار زیات کړی. په دوام کې راغلي د متحده ایالاتونو پوځ ویلي هوایي بریدونه او د عملیاتو زیاتېدل به طالبان نرمښت اړ کړي او یا به دا ډله له ماتې سره مخه کړي. دیفنس پوسټ خبرونه په ننګرهار ولایت کې په هوایي بریډ کې د لزګونه ملکانو د مرګ ژوبلې د ادعا په اړه لیکنه خبره کړې ده. خبرونه په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د ویاند سانی لیګټ په حواله لیکلي امریکایي ځواکونو پنځمبه سهار په ننګرهار کې د داعش په تروریسانو یو دقیقه حمله کړې ده. لیګټ زیاته کړې د ملکانو د وژل کېدو د ادعا په اړه راپور ورسېدلې او لسیمایزو چارواکو سره کار کوي څو حقایق معلوم کړي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو د دغه ویان په حواله زیاته کړې تحقیقات ځکه کوي څو ډاډمن شي چې طالبانو دا توتیا کړې ځکه غواړي په زابل کې لخپل هغه بریدا د خلکو فکر بلې خواته واړوي چې پکې لزګونه ملکان مړاوټه پیان شول. طالبانو په زابل کې د پنځم په ورځ مرکزی روغتون ته سیر مبرید کړي. چارواکو ویلي په دې موټر بم بریډ کې شل تنه ملکان وژل شوي او شاوخوان نوي تنه نور ژوبل دي. دیفنس پوسټ د امریکایي ځواکونو په حواله لیکلي چې دوی په یو پیچلي محیط کې د داسې خلکو پر ضد جنګیږي چې ملکان هدف ګرځوي. دیفنس پوسټ خبرونه په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه حضور ته هم پام کړي. د خبرونه په لیکنه د دې ډلې د لمنځتلو لپاره د امریکا متحده ایالاتونو له تیرو هڅو سره سره د دې ډلې د افغانستان په څو ځایونو له هغې ډلې ننګرهار، هلمند، جوزجان، سرپل او فراه کې ځای پیدا کړی دی.
نړیوالو رسنیو ته په کتنه کې مو په ننګرهار کې د ملکی تلفاتو په اړه د اندېښنو واوریدل. په ورستۍ ونۍ کې په افغانستان کې ملکی مرګ ژوبله په بیسارې توګه زیاته شوې ده. د وسلوالو طالبانو په پرله پسې چاودنو او بریدونو کې او همدارنګه د افغان هوایي ځواکونو او نړیوالو هوایي ځواکونو په بمباریو کې پرله پسې ملکی خلک وشل کیږي. د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی پر حکومت او طالبانو دواړو ملامتیا چولې چې افغانان وشني. حامد کرزی د پنځشنبه په ورځ کابل کې وی خبري غونډه ته ویل چې پروانه جګړه کې افغانان وشل کیږي خو ګټي بل چاته سي. خاطر پر دې سپری ریپورت لري.
په داسې حال کې چې جګړې په افغانستان کې زور اخیستی او د ملکي کسانو مرګ ژوبله هم لوړه شوې، د افغانستان پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی وایي چې ولسمشر غنی او طالبان باید د افغان وژنې څخه وشرمیږي. ښاغلي کرزی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د روانې جګړې قربانیان عام افغانان دي خو ګټه یې بل چاته رسیږي.
موږ باید د یو بل د وژل کېدو له اعلان څخه وشرمیږو. هم طالبان له هغو بریدونو څخه چې ملکی کسان وژنې وشرمیږي او هم حکومت او جمهور رئیس وشرمی. د روانې جګړې قربانیان افغانان دي خو ګټه او خوښي یې امریکایانو او نورو ته ده.
خغل کرزی دغه څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ونې وړاندې ولسمشر غنی ویلي و چې په یو ونې کې شاوخوا زر طالبان وژل شوي. د غنی له څرګندونو وړاندې د امریکا جمهور رئیس او بهرنی چار وزیر هم ورته څرګندونې کړې وي. طالبانو هم په دې وروستیو کې خپلو بریدونو ته زور ورکړی چې د خغل کرزی په خبره د طالبانو په بریدونو کې هم ملکی کسان وژل کیږي. حامد کرزی د طالبانو وروستي سفرونه چین، روسیا او ایران ته په نیک فعال یادوي او وایي چې دغه وسلواله ډله باید له خپلو بریدونو نو لاس واخلي او د خبرو میسته حاضر شي. په همدې حال کې د طالبانو وین زبی الله مجاهد له ازادي رادیو سره په خبرو کې په دې اړه له خبرو کولو څخه ډډه وکړه. خو د افغانستان د ولسمشر وین صدیق صدیقي د پخواني جمهور رئیس حامد کرزی د خبرو په جواب کې وایي چې افغان سیاسون باید دا درک کړي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونه د عامو افغانانو څخه د طالبانو نور وسلوالو ډلو د بریدونو پر وړاندې دفاع کوي.
جنگ تاروز بالای مردم
روانه جګړه زمنګ د خلکو او زمنګ پر سیاسي واکمنۍ ده. حکومت مجبور دی چې له خلکو دفاع وکړي. ښاغلی ولسمشر چې د خپلې واکمنۍ پر مهال په واک کې وو، له خلکو څخه یې دفاع کوله. موږ مجبور یو چې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر وړاندې د عامو افغانانو څخه دفاع وکړو.
و ای درک باید سیاسی ما داشته باشه.
پخوانی جمهور رئیس همدا شان ویل چې د افغانستان روانو حالاتو د حل لاره سوله ده، او له امریکا څخه یې غوښتنه وکړه چې ژر تر ژره له طالبانو سره خبرې بیرته پیل کړي. ښاغلی کرزی ټینګار وکړ چې د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په کچه اجماع موجوده ده، او روسیه او چین کولی شي د افغانستان د سولې په برخه کې رغنده رول ولوبوي. خاطر پردیس، آزادي رادیو، کابل.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د نامنیو ترڅنګ په ځینو ولایتونو کې د خزینه انتخاباتي کارکوونکو نه موجودیت د انتخاباتو په وړاندې بل ستونزه ده. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د پنځشنبه پورس په یوې غونډه کې د خصو چارو له وزارت وغوښتل په دې برخه کې ورسره مرسته وکړي. د خان محمد سین په ریپورت کې نور تفصیل لرو.
که څه هم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د جمهوري ریاست انتخاباتو ته چمتواله بشپړېدو ته نږدې ده، خو په یو شمېر ولایتونو کې د انتخاباتو په ورځ د خزینه کارکوونکو نشتون د دغه پروسې پر وړاندې جدي ستونزه ده. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ښځو او مدني بنسټونو له لورې په جوړې شوې غونډه کې د ښځو چارو وزارت په ګډون له اړوندو مدني بنسټونو او خزینه فعالانو وغوښتل چې په دې برخه کې مرستې وکړي.
زمنګ د خوځو کمبوتات دي د انتخاباتو د ورځې میرمنې، دا زمنګ هغه تاسو زده په پکتیکا کې مونږ تر اوسه پورې په څلورو ولسوالیو کې په دې باندې توانی دي چې حالته مونږ میرمنې پیدا کوو. ویل ته دا چې حالته لوستې میرمنې مونږ نه لرو، تاسو به تاکم دي مشکلات دي او نه پیستون دي. څو نور ولایتونه هم شتون لري چې په مجموع کې په دې کې زده خويندو همکاري غواړم. هغه نه هادونه چې په ولایت کې کار کوي زمنګ سره په کاری وکړي.
دی وبل د ټولو ولایتونو مرکزونو ته انتخاباتي مواد رسولي، خو نامنی د دغه انتخاباتو پر وړاندې جدي ستونزه وبلله. لدې وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ویلي و چې د خزینه رای ورکوونکو په مرکزونو او محلونو کې به یوازې خزینه کارکوونکي موجود وي. په همدې حال کې د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو بنسټ یا فیفا اجرایوي رئیس یوسف رشید اندېښنه ښیي. وایي چې که د انتخاباتو په ورځ خزینه کارکوونکي نه وي، په شرایطو برابرې زیاتې ښځې به له انتخاباتو محرومې شي. په ورته وخت کې د افغان ښځو شبکې په یوې اعلامیه کې له ټولو افغانانو په ځانګړي توګه له ښځو وغوښتل چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي او سیاسي برخلیک په خپله وټاکي. په دغه غونډه کې د ښځو چارو وزارت یو شمېر کارکوونکو هم برخه اخیستې وه. د دغه وزارت یو استازی شکیلا نظری وای په تیرو سو میاشتو کې په 224 ولسوالیو کې خزی حسولی چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي.
په بیلابیلو برخو کې د اعلانونو، بلبورډونو، ویډیویي کلپونو لارې خزی حسولی چې په انتخاباتو کې برخه واخلي. موږ د خپل توان مطابق پوهاوی ورکړی. موږ نه وایو چې سل په سلو کې به خزی برخه واخلي، خو موږ په دې برخه کې کار کړی دی.
د ښځو چارو وزارت وایي په انتخاباتو کې د ښځو پراخ ګډون کولی شي چې انتخاباتو ته مشروعیت ورکړي. د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د میزان په شپږمه کېږي چې 8 ورځې ورته پاتې دي.
دوستانو، زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اوري. اوس هم د انتخاباتو په اړه یو بل رپورټ. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي چې تر دې مهاله 1 شکایتونه د ولسمشر د نوماندانو په وړاندې ثبت کړي. د دې کمیسیون چارواکي وایي چې د دې شکایتونو ډیره برخه په کابل کې د خاطر پردیس له نورو جزئیاتو سره.
له دولتي امکانات څخه استفاده هټکې دي چې د ولسمشر یو شمېر نوماندانی د دولت جوړونې او ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیمونو پر وړاندې ادوي. د ټاکنو د شکایتو کمیسیون مرستیال وایند محمد رضا سید له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي چې تر دا مهاله 1 شکایتونه د ولسمشر نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. د وی دی ورستیو راپورونو په اساس تر دا مهاله 1 شکایتونه د نوماندانو پر وړاندې ثبت شوي. البته دغه شکایتونه په ولایتونو کې هم ثبت شوي چې دا ټول د څېړنې لاندې دي.
بیشتر شکایات در حوزه مرکز و پایتخت درج شده.
په ورته وخت کې د افغانستان د آزاد او عادلانه ټاکنو بنسټ یا فیفا وایي چې له دولتي امکاناتو څخه استفاده د قانون خلاف کار دی. د دې بنسټ اجرایوي مشر یوسف رشید دغه کار د قانون خلاف دی. موږ په خپلو قوانینو کې لرو چې د دولتي امکانات څخه دی او کاندید په ضرر او یا په نفع باید ونه کارول شي. ځینې لپاره چې ټول د قانون خلاف دي. خود ټاکنیز ټیمون لړل د دولت جوړونکو ټیم یو وایي جاوید فیصل د پنځمې پورې ازادي راډیو ته ویل چې ک جمهور رئیس کومه کمپاینی غونډه په کوم دولتي ځای کې جوړ کړی وي د شکایتو کمیسون څخه اجازه نامه ترلاسه کړي.
د فعالیت اجازه خپل کمیسیون ورکړی دی. نن موږ د حقوقو د اجازه مصادف مختص ده او اسناد او حتی قانوني موارد یې عمل شوی.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشرۍ نوماندان یوازې شپږ ورځې نور د کمپاین کولو حق لري او ټاکنې د روان کال د میزان په شپږمه ترسره کیږي. خاطر پردیس، ازادي رادیو، کابل.
د تلش په جمع د ولسواکۍ په لور بلګام د دې انتخاباتو له بهیره مو ازادي رادیو د افغانستان له ګوټ ګوټ خبروي.
دوستان اوس هم یو وار بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. په لوګر کې په دوو جلا چاودنو کې امنیتي ځواکونو او همدارنګه ملکیانو ته مرګ شو. بل وخت د لوګر د چارواکو په وینا په یو چاودنه کې پرون یو ماشوم وژل شوی او مور یې ټپي شوی. همدارنګه په یو بل راکټي برید کې د لوګر د امنیت قمندانۍ د امنیت امیر سمیع الله اتل او دغه درې ساتونکو ټپيان شوی دي. د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې د داعش پر پناه ځایونو د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حملو کې بزګر وشل کیږي چې د منلو وړ نه ده. دا په داسې حال کې ده چې په ننګرهار کې چارواکي وایي د خوږیانو په ولسوالۍ کې د داعش پر اهدافو د بی پیلوټ الوتکې په حمله کې شپاړس کسان وژل شوي دي او اته تنه نور ټپیان دي. خو ځایي خلک او د ننګرهار د ولایتي شورا ځینې غړي وایي چې په دې برید کې ملکیان وژل شوي دي او په ځانګړې توګه هغه ملکیان چې په غر کې د جنګوزیو په ټولولو بوخت وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې حکومت پر خپل دې دریز ولاړ دی چې ډیورن کرخه به هیڅکله د افغانستان او پاکستان د رسمي سرحد په توګه په رسمیت ونه پیژني. د بهرنیو چارو وزارت دا خبره پرون د سپتمبر په 19 په دې اړه په اعلامیه کې کړې ده. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو هیوادونو د هغه پریکړلیک مسودې پر ضد رای ورکړه چې روسي او چین د سوریې په ادلب ولایت کې د وضعیت په اړه جوړه کړې وه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ویلي چې دوی غواړي هغه لانجه چې د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو د وروستۍ حملې له امله راپیدا شوې په سوله ییز ډول حل شي. دوستانو تاسو کولای شئ چې دا او نور خبرونه په تفصیل سره د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي رادیو ډاٹ کام زموږ د ویب پاڼې پته ده. اوس مخکې له دې نه چې زما همکار ارش همایون راشي او د ازادي رادیو بل سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله درته وړاندې کړي، په مخکې د ژوند رنگونو ته
د ژوند رنگونه
نمه ملکه ایب دا
موږ چې درته ګورو د تاسو وزن لږ زیات ښکاري. که درته وایي چې دغه ډېر وزن څه تاوان درته کړی؟
دا ډېر وزن خو دا تاوان کړی چې خوراک چرب سه، ګشتوګام نسته، وزن هم زیات سه. کنی موږ به وخت کې جلال آباد یا د کونړ کابل ازارجات پورې پیاده مزل کاو، په خدای دا چی به دې مزه کوله لکه پولاو. دومره به تندرسته و شپه ورځ به مال سره کډو سره مزدونه کول ډېر مشهات برابر وو.
اوس مثلا تاسو ویلئ چې خواړه غواړ سول وزن زیات څه کومه مشکلات سره مخې؟
یاره چې نیم ساعت مزل چې وکړم ستړی کېږم. کنی یو شواروز به چې ما مزل وکړم ستړی کېدم او په منډه کې به ګرځېدم.
اوس د خوراک کوم شیان دي چې نور دې وزن زیاتوي؟
لکه اوس غوښه ده، دا شیان دي، وریځه ده، لوبیا او دا شیان خوري. اوس تقریبا هغه پخواني حالات نشته، مالداري نشته چې موږ شیدې وغوړي او تروي او مستې وخورو. بس
ورځ په ورځ څه فکر کوي؟ نور دې وزن زیاتېږي؟
خپله خو مې دومره معلومات ځان راته کېږي چې ورځ په ورځ مې زیاتېږي وزن. او مخکې ډېر یو حادي حالات کې وو.
څه تصمیم لري، څه باید وکړي چې نور له دې زیات دې وزن زیات نه شي؟
کله فکر کوم چې مثال منډه کوه، سپورټ کوه، او کله دا چورت راولویږي چې مثال یو شپنی ونیسه، خو هغه هم نه راته برابرېږي.
ولې ورزش نه کوې؟ سپورټ تاسو
وي ورزش زړه راټول کړم چې ورزش به کوم او منډه به کوم. هغه په وخت زره ویښېږم نه، ناوخته چې شي زیادي له خلکو شرمېږم، په دې خاطر یې نه کوم.
ورزش کې شرم ده؟
یاره نو زه خپله شرمېږم، خندا راځي. بس و دغه مشکل دی.